نظر شماست.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: طالبان د ایران له دولتي پلاوي سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
ګروپ های تخنیکی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي.
نن د نومبر 18 د زده کوونکي نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې ډیری نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي.
سایران یو چې یا دوی به موږ ته اجازه راکړي او یا به ایران کړي، موږ به داسې چپ کیننو، خپل غږ پورته کوو څونه چې مو له وسه کېږي.
خیریه ټولنې په افغانستان کې د فقر او لوږې له کبله اندېښنه کوي.
غلا وکم مې سبا دې په غاړه کې پړی راشي وای غل دی، او که غلا نه کوم دغه یالونه موږ څه په وکړو.
د بولدک په دروازه کې د افغانانو ستونزې لا هم نه دي حل شوي.
خدا دې سار راغلم پر اته بجې یا پر اووه بجې راغلم. دوی دا جبلین کې دروي د سارې مثلا دوه علاقه نورګر شل بیرته راواپس.
نور مطالب او په دوه منیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالبان وایي له خپلو لیکو د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د یوې ځوانې ښځې مړی یې موندلی، او ارمنستان وایي له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربند موافقه شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي له خپلو لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیې لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي.
د تصفیې کمیسیون جوړ شوی دی، د پاره چې صف نامطلوب خلک وباسې په کار شروع کړی ده. سلګونه خلک ثبت شوي دي او لسګونه خلک له صفه ایستل شوي دي. دا پروسه دوام.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یکشنبه ویلي و چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو له لیکو ایستل شوي او ځینې یې بندیان شوي هم دي. د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو یې د طالبانو له نوم څخه په استفادې سره د خلکو په ځورونه او اخاذیو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه وایي د دې ادارې مرستیالې میتی کناتسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا وستایله. یو نامه پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کناتسن په دې کتنه کې څرګنده کړې چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري. د یونما په حواله د یونما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو لوالي مولوي قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې وکړې. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو امر خوانی رسا پرون سه شنبې رسنیو ته وویل دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی. سیمه ایز چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. له دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د یو شمېر ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د سرې میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د طالبانو د پرونۍ اعلامیې له مخې دا پریکړه د کابینې په لسمه غونډه کې وشوه چې مشري یې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کوله. د اعلامیې له مخې سرې میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای، خوراک، پوښاک، دارو درملو د برابرولو او د هغوی د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره جوخت د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د نیمروز امنیتي چارواکو ویلي چې پرون 12 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو د استلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو له کبله مننه کړې. انتوني بلینکن پرون پر ټویټر ولیکل چې له افغان دوستانو او متحدانو سره د شان وان ډایور او د هغه د همکارانو د ژمنتیا له کبله د زړه له تله مننه کړې ده. په هغه عکس کې چې ښاغلی بلینکن خپور کړی، له دغو کسانو سره په آنلاین بڼه خبرې شوي او هغو په دې خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو د رایستلو چارې ته به دوام ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اګست د میاشتې له نیمایي څخه د قطر له لارې یو لکو څلرویشت زره کسان له افغانستانه ایستل شوي، خو لا هم زرګونه نور افغانان چې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړی امید پوپلزی وتوانېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه دغه ګول ووهي. دا لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره د چمتووالي لپاره وه د ترکیې په انتالیا ښار کې ترسره شوه. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړی دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالو نښتو نږدې یو کال مخ یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. د طالبانو حکومت وای له ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره تخنیکی ډلې ګمارل شوې دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوې ده. حسن کاظمی قومی پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د ده په وینا په پردیو پورې تړلې دي. د ایران ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر، د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د موضوع جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکي ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمی قومی سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کنفرانس ته وویل.
گروپ های تخنیکی در بخشی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نور برخو کې تخنیکی ډلې راغلي چې موږ له خوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل سوي. ان شاء الله خبرې کیږي. هلمن یو پراتونکو کې د اقتصاد، د غراز اقتصادي او سیاسي اړیکو لږ کې دو سره یو بل ته نور هم سره نږدې شو.
هنوز هم با یک دیگر نزدیک شویم.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی زیاته کړه د افغانستان د امن له شکیدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومی په عین حال کې ادعا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
له بده مرغه نن افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې په پردیو پورې تړلې دي. هغه اشغالګران چې لاړل نن د تروریستي ډلو په واسطه نیابتي جګړې ته دوام ورکوي. که په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، په واقعیت کې د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي. دا به د دې سبب شي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي د داعش ډلې خراسان څنګه ویچي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه شوبلې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړې. له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځنګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف شار ترنیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماټان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیښې هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اژانس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشري مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیدلې چې په افغانستان کې زده کوونکو او محصلان له بل هر وخت زیات د زده کړو او راتلونکو په اړه نه هیله شوي. په ډیری ولایتونو کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې تړل شوي. د دولتي پوهنتونونو د پرانستل کېدو پتنه لګیږي او بېوزلي تر دې کچې رسیدلې چې اکثر زده کوونکي د کتاب او قلم د اخیستو توان لا نه لري.
زموږ ښوونځي په زوره تړلې دي
پرته له هیڅ دلیله. پوهنتون باندې
ښوونځی زموږ لپاره زموږ ژوند کې هر څه وو.
تعمیر هم نه لرو، کتابونه او لابراتوارونه رسنتیا هم ټول سره ټکنې دي، مشکلات سره
تاکید شي. په افغانستان کې د زرګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته څوتنه استازولي کوي. هغوی چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللې زمان کې ژوند کوي، خولای هم د زنیو پر مخ ښوونځی او پوهنتون تړلې او ډیر شمیري لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د خونځي تړل خو په مونږه لوی ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکی ده. سکال اووم ټولګي ته بریالی شوه. وایي د امیدونو په نوي پړاوې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
سایران یو چې یا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا به ایران کړي، مونږ به داسې چپ کینه نو خپل غږ پورته کوو. څونه چې مو لوس کیږي غواړو چې نړیوال زمونږ د غږ واوري او د غوی څخه د مرسته غواړو. دا ظلم دی په مونږ نه کوي چې خونځې دی تړلې پاتې شي.
یسرا پنه امن لوګر کې تر دوه میاشتو وړاندې هم خونځي تتله او په یو لسم ټولګي کې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د خونځي بندېدو ډیره بده اغیزه کړي.
کله چې خونځي بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې ما، ځکه نه درس شته نه ملګري ستا سي وینم او موږ پرته له خونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای سي هلته ټولې نجونې وي ښځې بل ځای موږ نه سو لیدلی سي هلته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم خونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خوا نجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې د دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر د پخوانیو ستونزو سموږ درلودې اوس حالت ډېر ټکنی دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی. دی وایي له مخکې لا کتاب لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولیږو که نه راټولیږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو. خو استاد هم باور نه دی سبب بیا راسي هم د پرون یادونه په ځای باندې په موږ ته مخکې په سیمه کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د کتابونو د چاپ پاړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکینی جمهوري نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخوا سره هم وه، لکه اوس زموږ 10 میلیونه یو پروژه د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوسمهال یو ډېر شمېر ښوونځي بند دي، خو د جمهوري نظام لړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 170000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 13% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیونه ماشومان له ډلې 40% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی. وخت د طالبانو را رسیدو سره یو هیله دا و چې دیش په هغه سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلې وو. خو لا په دې برخه کې کوم خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له درې میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلې دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یو کال ته په غزیدو ده، خو لای هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلی ویلی و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل، پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکار کولو پوهنتونونه بند او دغه حالت دغه سینه معلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلي. ترخوای 1900 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسي او پوهنتونونه شته، خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرایطي چاپیریال برابرول خو دلی، خو دا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وایي احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره لژمنو سره سره خبرو ته حاضر نشو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلې او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. اغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول شي. په ټولو هغه سیمو کې چې 40 کلونه ښوونځي نه وو، د جګړې له امله هلته ښوونځي بند وو یا هیڅ په تشکیل کې نه وو، هلته باید ښوونځي پرانستل شي او د افغانستان ټولو سیمو ته د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځي لپاره کتابونه واستول شي او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځي ده دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول شي.
د نوومبر ول سمال تیرو اتیا کلونو رئیس د زده کوونکو دوره چې پونم منزل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویم نړیوال جګړې لپاره وړاندې دی. په ځان پسې یو اوږد کیسه لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره وسی. خدا شیبه په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنې ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو مسؤلیت دروند او ډیر دی. ورسپانه څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړې دي. د نیویورک ټایمز په وینا ښاغلی خلیل زاد په ځانګړي توګه په اګست کې د طالبانو په لاس د کابل په سقوط کې ملامت ګڼل کیږي. ورسپانه په دې ترڅ کې د برطرفه شوي ولسمشر اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ته اشاره کوي. شغلی سالی د اکتوبر په 28مه خلیلزاد د وی لوی غولون کې طرح معمار وباله. خو شغلی خلیلزاد په روستیو کې له یو شمېر رسنیو سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویل چې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت لا غو فرصت سم استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی و. که څه هم خلیلزاد په افغانستان کې د ډیموکراسي د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامت بللې، خو دا خبرې هم کړې چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپلو هدفونو ته رسیدلې ده. خلیلزاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشرانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویارک ټایمز د دې ډیپلومات دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالاتونو پر اشرف غنی چې په واک کې د پاتې دو لیواله و لازم فشار رانه وړ. په هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غنی له کابله ووت، یو شمېر نور افغانان هم له دې هېواده ووتل. په دوی کې یوه هم یوه پیلوټه ده. د دې پیلوټې په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټ کې صدا سره اخیستې ده چې محتسب میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټه شوه چې طالبانو کابل ونیو. دا اوس په بلغاریا کې مهاجره ده. ورځپاڼې لیکي اغلی میرزایی درویشت کلنه ده. د درې میاشتې مخکې خپله کورنۍ په افغانستان کې پرېښوده او اوس په پلازمینه سوفیا کې په یوه واړه اپارتمان کې ژوند کوي. محتسب میرزایی په ټیلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهیږي چې چیرته لاړه شي، خو له خپل کاره لاس نه اخلي. دې زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره یې درخواست ورکړی دی. هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کومه ورځ چې طالبانو کابل ونیو، اغلی میرزایی په کابل کې وه او د ماښام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې وه. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسب د دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي، د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینې کیف ته لاړه.
سمو ګراګل ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر وایي په افغانستان کې د محل په هرو څلورو میندواره میرمنو کې یو او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ایزابل موسارت کارلسن په یو ټویټ کې لیکلي چې په هرو دوو کسانو کې یو کس نه پوهیږي چې په راتلونکي کې خواړه یا څنګه او یا له کومې لارې ترلاسه کړي. نوموړی د وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندونو تر څنګ لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دوو کسانو څخه یو یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دی. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
نمیفهم که ما چی کار کنیم، چی را را بسنجیم. کسایی که خیر کننده است و با ما کمک.
امینه هغه میرمن چې د تخار ولایت اوسیدون کده، زوی چې د افغان پوز یو بخانه سرتیری و د هلمند په جګړه کې وزل سوای دی. دا وایي د دغه ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د بخانی حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې انګور او لمسی هم وزل سوی دی. امینه اوس د خپلو شپږو ماشومانو سرپرست ده. په دغو ماشومانو کې تر ټولو مشرې شپږ کلن او کشرې یو کال و میاستې عمر لري. امینه وایي چې د کور د کرایې پیسې نه لري او اوس بې ځایه سوې ده. د کابل په شهرناو پارک کې له څو ځوانو کونډو او ماشومانو سره په سړو خیمو کې ژوند کوي.
یا ټول کور مې وینم مې کور مې تم
هیڅ مرستندوی نشته. شپه ورځ په لوګه تیرو. د ماشومانو ته وګوره، هر څه مې خرڅ کړل او ومخوړل. د اوسېدو ځای نه لرو. زموږ غږ تر مرستندوی دفترونو پورې ورسوي. موږ په بد حالت کې یو.
په افغانستان کې د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي کړکیچ لامله د مرستندوی ادارو اندېښنې ورځ بلې ته زیاتېږي. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر او چا هم تازه یادې موضوع ته اشاره کړې ده. په افغانستان کې د دغه بنسټ مشرې ایزابل موسارت کارسلن په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې په هرو څلورو امیندوارو ښځو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دي. هغې د خپل د ټویټ په یوه برخه کې لیکلي په هرو دوو کسانو کې یو یې نه پوهیږي چې څنګه راتلونکي کې خواړه ترلاسه کړي. دواړه کسان په دغه هیواد کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا وړاندې هم د رواني میاستې په لومړیو ورځو کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2021 کال په اوږدو کې به د افغانستان 3,400,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که چیرې بشري مرستې ونه رسیږي، دغه هیواد به له یو بشري ناورین سره مخ سي چې ډیری قربانیان به یې ښځې او ماشومان وی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هم مخکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف هم تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته بشري مرستې ونه رسیږي په دغه هیواد کې به انساني ناورین رامنځته سي چې ډیری قربانیان به یې ماشومان وي. وم غوښتل د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو نظر هم ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ویلي و چې نړیوال باید د مرستو رسولو بهیر سیاسي نه کړي او په خبره یې باید اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر ویلي په افغانستان کې دا مهال په څلورو امیدوارو میندو کې یو او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دی. او نوموړي لیکلي چې په افغانستان کې نړیوال باید مرسته وکړي ځکه چې افغانان په مجموع کې او ډیری وګړي د ژوندي کې پاتې کېدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ناروې د کډوالۍ د شورا سرمنشي د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی له یاده ونه باسي. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام پر مرستندویو ټولنو او هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو کسانو مرستې ته ورودانګي چې له لوږې او قحطۍ کړیږي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې میاشتې پوره شوي او ورسره په دې هیواد کې وزګارتیا، اقتصادي کړکیچ او لوږه په زیاتېدو ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي وایي که څه هم طالبان د شی حکومتوالۍ دنده پر غاړه لري، خو د ناټو غړي هیوادونه هم باید دا خبره هیره نه کړي چې په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښي دي. یان ایګلند دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې پرون سېشنبه د دیموکراسي ناو خبری شبکې پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړی دی.
طالبان د شی حکومتولۍ لوی مسولیت لري ځکه دوی پر افغانستان ولکټینګ کړی دی. خو زه په صادقانه ډول په دې باور یم چې د ناټو غړي هیوادونه باید دا هیر نه کړي چې دوی 40 میلیونه وګړي تر شا پرېښودل.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي یان ایګلند چې په سپتمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی و په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر ورځ له افغانستانه له 4000 تر 5000 پورې افغانان یوازې ایران ته روان دي او ایران هم نسی کولی چې په میلیونونو پناه غوښتونکو ته له بهرنۍ مرستې پرته پناه ورکړي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 30 میلیونه خلک له لوږې سره مخامخ دي او دغه سازمان دوی ته د خوړو برابرولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه مشر ډیوډ باسلی په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او شتمنو اشخاصو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له اړو کسانو سره مرستې ته ودانګي.
The international community has got to نړیواله ټولنه د رامخ کې شي، د نړۍ لوی هیوادونه د رامخ کې شي، د نړۍ میلیارډران چې تیر کال د کورونا وبا پر مهال په میلیارډونه ډالر غټلی باید رامخ کې شي. دا مهال په نړۍ کې لوی غیر مترقبه بحران سره مخامخ یو. د خوړو نړیوال پروګرام ته ما وایست چې کوم ماشوم د پناس مور شي، کوم د مور نشي، یا کوم ماشوم د ژوندۍ پاتې شي، کوم یو نه، یو ماشوم هم باید ونه مري.
د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نعیم د بیوزلی له کبله مرکز ترین کوټ ته کډه سوی چې وای د خپل کورونی د نفقې برابرولو ته حیران دی.
غلاوکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلې او کغلا نکوم دا غیالونه مش سپوکو ګرد وږي ته جوړ ور دلته شراغلی د مجبورۍ غلی.
نړیوالو ادارو اټکل کړی چې د بیوزلی او لوږی د پراخیدو له کبله شي را روان جمعی د افغانانو لپاره ډیر سخت وی. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ ویلی و چې اټکل کیږي د روان میلادي کال تر پایه چې څه باندې یو میاشت ورته پاتې ده په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د اټکل له مخې له دې جملې به د 1 میلیون ماشومان ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. طالبان ویلی چې لبیلابلو هیوادونو سره خبري او موافقه سوي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته رسیدلي او د روسیې په ګډون د ځینو نورو هغو پر لار دي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. را سره اوسې د خبرونه په دوهم کې په دوهم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو د شپه په مکړې د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت وایي ل خپل لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د تصفیې لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا ستایلې ده. یوناما وایي چې د یوناما مرستیالې په بلخ کې د طالبانو له والي سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې کړې. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. امنیه قومندانی وایي چې دغه مړی په تپه جلال سیمه کې موندل شوی، خو د انګیزې او څرنګوالي په اړه یې جزئیات نشته. د طالبانو حکومت وایي د سترې میاشتې ټولنې ته یې په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایي وګړو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو په خاطر مننه کړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون په یو دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه، او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې ده. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته راپور. د سپین بولدک چمن د دروازې له پرانیستو سره سره له هم مسافر پر دغه لار له ستونزه شکایت کوي. پاکستان ته تلونکي مسافر وایي په قانوني توګه غواړي د هیواد ته ولاړ شي، خو بیا هم پاکستاني ملیشي په ورځو ورځو دوی ته د ننوتو اجازه نه ورکوي.
د سپین بولدک او چمن لار دلته زرګونه کسان انتظار باسي تر څو پاکستان ته واوړي. د دې زرګونه اوښتونکو کسانو له جملې یو سردار ولی دی چې له ننګرهار کندهار ته راغلی. سردار ولی وایي ویزه لري، خو د ورځو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دی بریالی سوی چې پاکستان ته سفر وکړي.
زما سره ویزه مو په پتورخم لاړم، په هغې پرې نه خودم، آتش په میالته وکړلې. زوی مې ډېر عجل مریض و، بیا مې په دې لاره هڅه وکړه چې په دې راشم، خو په دې هم ډېر سخت فاضاب شوم، ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شولم. جوړه مې غواړي چې بیرته د تیزی نه ډېر خواشینه لاړ شم چې دا حال زه ګورم، ځکه چې امکانات نشته. دی چوکاټ چې سړی په یو چوکاټ واوړي او بیرته هغه خپل مشکل حل کړي. پاسپورټ ویزې هم لرم او تذکره هم لرم، مریض مې ماجل دی او پرې نه قدم.
د سردار ولی ترڅنګ سلګونه نور کسان هم شته چې د ورځو ورځو انتظار ورسته نه دي توانېدلي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک له لارې پاکستان ته سفر وکړي. دغه کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري، خو بیا هم د پاکستاني ملیشو لخوا دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. دوی له طالب چارواکو د ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي.
زما نوم اجازه نظر احمد ورور، لار خدا ادم شپل پلین کې وس ولای د ما سر زنان را سره د لور سره چمن ته بیا من خدا د سارا غلم پراته بجی بیا پرو بجی را غلم وز لاس شولس بجی دروس دی ولای خدا غ مشکل د لار مشکل خو ګر دنیا ته معلوم دی د څوک د چاز نه مونږ مو څوک مونږ نه راچاله ورس د کوم ځای ورس مشتنه خدا د چې دغه مسلمانان په لین کې ولای د شهر څوک د هر ولایت دی د خصم دی لکه نو ست تکلیف د غور کی زیرا د غور کی چنی لکه چا کم د اماده ور سره شه د سکرا غواړي د سکرې پښتنه کې د شنات کار د کې د چیش د کینو خو لکه دی دی دا په لین کې دروي د سارا سم مثلا دوه الهکه نور ګر شلبر ترا واپس.
زما نوم شم احمد، نو سار وختي راغلم خودل ته ولاړم، خو انسانان ډیر دی بخ ډیر رشت دی ډیر زیات غړن ګړن د مثال نه طالبان زل کنټرول وای سي.
په کندهار کې د طالب چارواکو او پاکستانی لوري ترمنز د ورستي پریکړې په اساس د کندهار وسیدونکو پر افغاني تذکرو او د افغانستان د نور ولایتونو وسیدونکو د ویزو لاري پاکستان ته د سفر کولو اجازه لري. خو د کندهار وسیدونکو 15 کلن شاه محمد چې پر تذکره لسپین بولدک څخه چمن تاوشتي وای پاکستانی ملیشو سخت وهلی تذکره ورته چیرې کړی او دغه هیوا ته د تګ اجازه نه دور کړي. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د پاکستان سره د مسافرو د ستونزې د هواري لپاره طالبانو د یوې میاشتې لپاره د سپین بولدک دروازه د هر راز تګ راتک پر مخ تړلې وه چې د دواړو هیوادونو له توافق وروسته دوی اونۍ مخکې بیرته پرانیستل سوه. په سپین بولدک کې د طالبانو د کمیساری یو مسؤول حکمت الله وایي ستونزه هغه مسافرو جوړه کړې چې د جیلي اسنادو له لارې غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
دروازه حالات خو تاسو په خپلو سترګو ولیدا چې د یوې میاشتې دپاره د امارت خوا یا د افغانستان د اسلامي امارت خوا نه بنده شوې وه. نو اوس فرون ورځ اولنۍ یا لومړۍ ورځ وه چې خوشې شوله. نو موږ چې کومې خبرې د پاکستان سره وکړلې هغو موږ ته چې کوم شرطونه ایښي وو لومړی شرط دا وه چې موږ د ټول افغانستان تذکیره نه منو بغیر د کندهار او بولدک څخه. نو اوس د کندهار او بولدک هغه تذکیرې چې زیاتره خلک مسافر شکایتونه کوي چې د موږ تذکیرې نه مني هغه تذکیرې دي چې هغه تذکیرې ټولې جعلي تذکیرې دي. ځکه په تېر وخت کې موږ ته د پاکستان دولت چې کومې تذکیرې ګرځولې وې هغه تذکیرې موږ ته وسپارلې. زیاتره 20-30 تذکیرې چې موږ ولسوالۍ د کتابو سره ساوت وکتې و نه وساو.
د سپین بولدک چمن دروازه چې هر ورځ په اوسط ډول ور باندې لزره تر 15 پورې کسان ته ګراته کوي ډیر کله د افغان او پاکستانی لورو د ناسمو سیاسي مناسباتو له امله تړل کیږي چې زیات زیان یې دواړو غاړو ته میش ملکی او کاروباري کسان غالي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بیوزلې شپې ورځې تیروي او بشری مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشری مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. موږ د همدې بشری مرستو د وضعیت په اړه باندې د ډبلیو ایف پی له ویان سره مرکه هم درو په دې پروګرام کې خو راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه بریال افغان یم. د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرشکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مره جزوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. حکومت لا لوګه په دوی کې دی ټول خلک یې د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه دی. د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکوله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورئ، د قرآن روی ته وګورئ چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. ډېر وکړي د ډېر په جګړو کې لاسونه ورکړې، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. السلام علیکم، د ننګرهار نه خبرې کوم. د طالبانو خوا چې کومې وژنې کېږي، د طالبانو خوا کومه دپی وژنې کېږي، کوم خلک ترو کېږي، دومره په تېر نظام کې نه وو. ولې دا خلک مسلمان نه دي؟ څنګه چل دی او په کوم ډول یې وژنې؟ په کوم تورې به وژنې؟ تېره ورځ دنیر نه 50 نفره راوباسل، سرونه نه وو، تنې وي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، حامد د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. مشکل مو دا ده کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی، موږ دکانداران یو، اوس راغلی دوی دکانونه مې تر کوي، او دا عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي، د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي، او وایي چې دا به میاشت میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي، یعنی په وړو کې دکان عامي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي. من کرانشین یو، زمنګ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده، نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدي، دیوال پکې وکړي.
د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو له سلامه دغه پیغام تاسو ته امانته پرېږدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلانس ته امانته وسپارئ. نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سره مخ یو، او د بل ځای مرسته موږ نشو ترلاسه کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی وفادار ہم ہلمند گریش ولسالی سپانسر پیغام لکھ کر غلے ارج بعد در میں سے تنخ سے گریش ولسالی د سقوط حالات نو د جنگ کو وقت کے تو بازار سے ملکان او کورنی خلق ټول او په بازار کې आवाज طالبانو د پخوانی حکومت اثر او خلګ نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله چار ځای بواره د غلیمت په نامه باندې د خلکو سے شخصی شان اخستل، چې دا د حکومت کې د خلکو سے شخصی موټر واخستل، موټر سایکل دې واخستل، د مکتبو سے غالي او پرشن او شوکی وړل، د خلکو سے ډیر شان واخستل د حکومت د شان په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړي، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي، دلته به حساب ورسره کېږي، دا به ګرد خلصله کېږي، د خلکو د کورو څخه شخصي شخصي شان وایستل. دا د حکومت کې خلک خو نه یوازې طالبانو په بازار کې، بل څوک نه، شرم طالبان یو شرانو یو د خلک اصلاح خلک به ګرد خلصله کېږي، قانون منګول ته سپارل کېږي، دې سره به ستاد کېږي. نو متاسې نه دغه وخت رئیس بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو تر اوسه پورې وسلوال نه پاره هم ورته رایي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي.
بلے السلام علیکم، جواد حیران ما د جلال آباد څخه. دا د اړیو نه وختنه کومه د ازما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډیر زیات افغانان د ټول شوی دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي، او دغه د طالبان د دې سره سخت ناجایزه کوي، او هغه کسان چې دوی پیژني پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او 5 ورځې کېږي چې بند پاتې دي، دې غمه دې وخوړل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
السلام علیکم، د کندهار د خاص الرحمن خبرې کوم. د بشر حقوق باندې هغه څوک کوي چې بشر پیدا کړی دی، بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی، د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي، هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې، د بشر په حقوقو نه واجب دی پیږي. بهرنیان نو فهمل چې صحیح حقوق مسود څوک کوي، صحیح حقوق نه مسود څه نور کوي، که سل کاله جنګ که زر کاله جنګ، موږ پر قرآن باندې ایمان لرو، قرآن غواړو، قرآن نظام غواړو.
السلام علیکم، ما سلام ده زهیر ادو ته ورسیږه وروره، دغه مرستې چې راځي دغه چې د طالبان لکه د سابق زورواکي خپل یاخي بالا یو لږ چې پاتې شي، د خلکو ته ورکوي، دغه دار سړي په لاس ورکوي، د مرستې خو دغه چې د مزار کې په دغه بشه برخان ته خونه چې راغلي، د مزار کې ګرده دغه طالبان ته پران دیوالانو یو بوجه ورکړي، نورو کلیوالو ته باندې شارع کوي، پیرو دا رقمې ورکړي دي، شی نه رسیږي د خلکو ته، د ملکي خلکو ته، دغه خلک بالا لکه د سابق دغه چې اخی د خپل مرګور باندې تقسیمي دغه دي، دغه چار سړی مرسته کوي، دغه دي نفر ورته صحیح نه چې په کورو کې هر سړي ته خپل لاس ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان ہم غٹائے دے لخوس نا گران ہم کران کا زما پیغام نڑیوال تو ورسول زبرتاس نہ منن دے ہم زکا مت ہر پکت پکت ہم دے وا خیل ر پد تاس پل پیغام سب کنا زن رس پڑھ شے ہم پدے وتا پدے وتا ان کے یو مکتب ہم دے ر بند بن کلو زما خیر بند خاور وڑ ول خود ما سر نڑیوال کو مک ون کلو زے دے شواد نو ون ون بسلام ژوند ستړی شوی یم، نور نه ګرام نه لایم، نه کوم لای کېږي نور د ټیټ سترګو ژوند به هر څه چې دوی وایي منو به پر رکن ته حالت کې زغموی خو نور نه کېږي له مانه زه زما کورنۍ زه نه غواړم چې خپله کورنۍ برباده کړم زه هیلې لرم زه راتلونکی لرم
سلامت نانی کی هیلے خیر پرزانی میں اومان ہے گولولی وطنیار یم اڑی کمی دا پکتیا والا ہے تریوب زازائی ننی والی ما مخ کتا سر پیغام شرک کرے ہو چی دا زاری را دیو چاپی دل تڑیری کمزوری دی متاسپانا چی جوری خیوری نشوی اگا پو ایس ڈبلیو کے اوز بیخی چاپی چوری ورکی شوی ہے
بلے سلام علیکم زاوت الحکیم خبری کم دا کابل سے میں اڑی کنی والی دا ورورا مہین نظامی خالہ گیو سلور ورون ای ورورا جن زوانانیو او جی پامید اللہ سور کرے دا سلور میشت کی گیسی بیکار ریو اس کار روزگار نلرو حریانی سی چو کو تو مگ مجبر کی گو اسی حری گرو تا لاس رو آچو حری گرو تا لاسو مگ چو کو کار روزگار پا افغانستان کے نشتا
السلام علیکم عبدالعزی احمد کندار ولایت سے خبر کوم آزادی راجیو پتور کار کوم گوانی اول دوار سلام آیم پس لسلام سخا دا نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندې دغه لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مستد ډبلیو پی د نړی خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارټونه راکړه مست هغه به نقدې پیسې وې نو موږ هر ضرورت چې به موږ درلودې هغه به موږ راپکوي اوس چې بیا په دا حکومت کې دې کارټونه راکړي چې ورسو د کمپیات ته وړه یوه یوه بوجۍ وړه راکړي دوه واره یوه یوه بوجۍ وړه راکړې ده بس خلاص هغه هم کیفیت نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اندرا غاین د ټلیفون پر سره ټلیفون پر کرشه اند هلمند سره ور جان از مر پیغام دار دی چې زموږ مشکلات نه دغه نه در سی دی چې دلته امارات را دي کامیان سوې دي مرش چې دلته خرګو ته ټول ارمن کړنی چې ور کړی دی خو موږ ته قران ته موږ په د بل پر مزګه پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوړې بیچاریا نه نه موږ ته دار سچ دې شو چاته ور څه چاته وځاړو راځي پر موږ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه من ځکوانه خلق دې وکړي د خدای رو دې موږ پاتې د نور کورونه مسلمانان پاتې دي او موږ څنګه دې راغلي ولي دا څنګه پلان دې خدای رو دې تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان دې بدل دي زه په خپل کسب په خدای کې په دغه اته نشه باندې یا غوډي لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولار دې پر چا باندې وځو د خدای رو دې.
سلام علیکم زه ابو کریم نمیږم دغه بشری مرستې کیږي هغه ټول د خوش خاله نه وشتکی د بل ځای یو خالق دی و مسکینان دي نو کارتونه ورجو کړی یو لا مسکین ولا کی مسکینان د ماشام دوډی ولا کړ لري خپل په کورو کې ناشته نو وروره د ورپور چار واکس می دا هیله ده چې خپل په لاس مرستي ورته وزیا کی دا غوسه ما غپس کو په ساتي هغه زړه خاینین دي مرستي ورکی خوارو غریب ټول د لوږی مرسو نو سلام ته احترام دی رمننه.
بلی السلام علیکم زه خالد مهاجر به هلمند ولایت ګرم شل ولې سره شتا د پیغام ته ورکم ورکم مې چې د هلمند ولایت څخه راځي کوم ته ځي چې د چې دا نو چې په خلکو ته نه ورکول کیږي ما خلیبا من مشران صدا هیره ده چې کوم ته ځي د سکي دی کوي دا د چې خلکو ته ورکول کیږي او کوم ته ځي چې وځي دی کوي د کلی ملک او د کلی مولا مغاوي ارزیته هغه چې دورې واسي د امني هم نه هم نه طالبان صدا هیره تر مخ دی هر حوزه ولا بخفل حوزه کې سروې کول کله تر کله بغیر دی د کله امام چې پښتنه کول چې تاسو هغوی کې مسح څو دی مرسي ما غوته ډیر کول دا زادي رئیس څنګه قاهله چې ما پیغام نشه کړی.
السلام علیکم د زابل ولایت د سره جګیر نوم یې بیا شاده و دې زابل ولایت کې مرستره چې مستنه رسي دې راځي په ماجر کې کښېني نړو ماینه څنګه پر څنګه ورته ناسي و هغه ته مرستي ورکړي نو موږ ته حکومت په وخت کې راغلي دي نو وساره چې دلته ولې پښتنه نه حکومت نه کوي ولې دا طالب پښتنه نه کوي چې دا خوار او غریب ته دی ورسي چې دا مرسته کور په کور دې پښتنه وکړي د څنګه ولایت نیولې د سواشه د خوار او د غریب پښتنه نه کوي دای نه استباله وای نو سواره چې د مرستي ته چا پانته دي مانا ولایتون زابل ولایت سی باچ نور زایت ولی باچ وروره خود دو خلق اکت څنګه وک ولی دغی کریا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دا ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو له بیلا بیلو سیمو په بیلا بیلو ستونزو راستولي وو. زینو اوریدونکو ویل چې دوی بیکار دي، بیروزګار دي او بشری مرستو ته اړتیا لري. موږ په همدې ارتباط د دبليو اف پی یا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې او همکار مو اجمل ان په پایل کې له ښاغلي امانی نه پوښتلی چې په افغانستان کې بشری وضعیت څه ډول دی او د دوی د ځواب ورکونې چارې چیرته رسیدلي.
تاسو ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو لخوا هغه کې د ډبلیو پی د ملګرو ملتو د کرانې او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا ایف ای او نور انجوګانو او بشري ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه ترسره کړی وي او د تیرو لسو کالو را په دیخوا هم هر کال دغه سرویګانې ارزونې ترسره کېږي او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلا دوی د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالت کې دي، ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو هغه ارقام چې دبلیو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي همدغه ارقام دي. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي. له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت د موږ دپاره هم د اندېښنې وړ دی. د یو بشري ادارې په توګه او همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولی شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي او نورې ژمنې وکړي، نور عملي بڼه ورکړي تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د ادارې د ویندوی په توګه څنګه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ته راکاږم، خو بیا هم که پوښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوږې، د خوارځواکۍ، د فقر دا کچا داسې ناڅاپه لوړه شي؟
نه خیر، لکه تاسو چې وویل ډېره مننه. دبلیو سی یو کاملا بشري اداره ده، په هیڅ سیاسي ملحوظات، نظامي ملحوظات، اړیکې او عبید دی کې نه ځان ګډون دخیلوي او نه پکې داخله ده. زموږ هدف یوازې د بشري مرستو رسول دي هغه اړمنو کسانو ته چې دوی ورته اړتیا لري، هغه ته هر چیرته وي، تر هر بیرغ لاندې یا د هر چا حاکمیت لاندې په هر سیمه کې. تاسو وګورئ دا هم سمنه ده چې موږ وایو چې وضعیت په بیړه واوښتو. وضعیت د کال له پیل نه د اندېښنې وړ وو. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. 15 ولایتونه ځپلې دي، په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوې دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د کووید-19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه، افغانستان یې ډېر وځپل، ځکه افغانستان له مخکې نه یو غریب هېواد و. او په دې سره د جنگونو داخلي بې ځایه کېدنه، تاسو وګورئ سږ کال یوازې د ناامنیو له شدت سره د تر 6,000 خلکو نه زیات بې ځایه شول. بې ځایه کېدنه په دې معنا چې دوی اکثره نه بزګر وي، هغوی خپلو سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي. نه یوازې چې دوی حاصلات نه شي ټولولی، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي، دوی په هغه کوربا کورنیو باندې هم یو فشار وي. تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بې ځایه شویو کمپونه نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې اچولي دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربا کمیونیټي یا ټولنې هم متاثره شوې دي. نو لاملونه یې ډېر زیات دي. ولې ملې هو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره تاسو وګورئ چې پلکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې، د بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا کومه توانایي چې لرله لاسه ورکړه. نو دغه ټول هغه لاملونه دي، دغه راز د خوراکي توکو د بایو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي او که په دې رقم ادامه پیدا کړي، دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بېلابېل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو عمومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آبادې راکم شي؟
تاسو ته معلومه ده تر دې شپې د افغانستان کې یو ډېره اوږده مخینه لري. د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي. زموږ د ادارې او تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې موږ امکانات په لاس کې راکړ شي. یوازې د بي شپې نه یادوم، ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي. د وضعیت د یو څه کابو کولو ظرفیت شته. کله یوازې د دبلیو ایچ پی په اړه خبرې وکم، په هغه دې معنی چې موږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورتي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لیږد او رالې ظرفیت، دا هم ټول لوړ کړی دی او د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې د 11 میلیونو نه زیات کسانو ته د کال لپاره نه تر اوسه پورې موږ خوراکي توکي مرستې رسولې دي. هدف مو 14 میلیونه دی په 2021 کال کې چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې 4 میلیونه خلکو ته مرستې ورسېدې. دغه راز په اکتوبر میاشت تر هغې لا زیات، او د 2022 کال لپاره موږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو له پلوه خوندي دي، دوی ته مرستې ورسوو. ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره که موږ مالي امکانات موږ په اختیار کې راکړل شي، وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته موږ ډېر اته را رسېدلی دی، ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي. موږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړل شي تر څو یو څه د پېښېدونکي بشري ناورین نه
اوس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ چې ما مخکې وویل چې موږ تر اوسه پورې 11 میلیونه نه زیات خلکو ته رسېدلي یو. دا په دې معنی نه چې موږ پوره امکانات ورته لرل. موږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لاره اچولې دي، او بعضن مجبور شوي یو چې په خپل داخل دی د بشپي یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو، د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو. د په دې شکل چې تاسو اوس موږ سره بیان حکومت وکړئ، کله چې د موږ مالي امکانات راشي بیا به تاسو بېرته درکړو، یعنې د نورو پروګرامونه. اما دا دې ته مجبور شوي یو چې داسې کار وکړو، او که دا مرستې په وخت ونه رسېږي بعضن موږ داسې مجبوره کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د غوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغه ټولو ته مالي امکانات ونه لرو، نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
امانی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو راته دا وایي څنګه تاسو یو څوک معلوموي چې هغه اړ دی؟ ظاهرا خو خلک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تاسو د ادارې په شمول د بېلابېلو ادارو موټر ګوري چې په سړکونو، لارو او ښارونو کې ګرځي، خو دوی نه پوهېږي چې تاسو له یو عام افغان سره چې لوږې سره مخ دی څنګه تشخیصوي او څه ډول مرسته ورسره کوي؟
په دغه ورځو کې د بشپې په استازیتوب یو نمبر د ټلیفون او هم د ایمیل یو پته د ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې هغه زه تاییدوم چې د بشپې دي. ولې د دې لپاره نه دي چې څوک کومک ترلاسه کړي له هغې لارې. هغه زموږ د شکایاتو او د نیواکو نمبر او ایمیل آدرس دی چې دوی کولی شي که چېرته ویني چې په د دبلیو ایچ پی مرستې ناوړه استفاده ترې کېږي، بې ځایه مصرفېږي، مستحقینو ته نه رسېږي، نو دوی کولی شي په هغه شمېرو ایمیل باندې تماس ونیسي، اسناد مې په واک کې راکړي. یوازنۍ لاره چې خلک کولی شي کومک ترلاسه کړي دا دی چې د هماغه معمولا سروګانو له لارې چې د دوی سیمو کې سروګانې یا ارزونې ترسره کېږي، کور په کور کورونه کتل کېږي، د دوی هغه د اړتیا یا د بېوزلۍ کچه معلومېږي. هغه سروګانې د مثلا په ښارونو کې د ناحیو سره په امانګۍ، د نورو بشري ادارو سره په امانګۍ، د انجوګانو لخوا د هغوی سره په امانګۍ، او دغه راز د خپله د خلکو د استازو په نمایندګۍ دغه سروګانې ترسره کېږي، لیستونه آماده کېږي، او د هغې پر سر بیا زموږ همکاران دي د دې لپاره چې مطمئن شي یا ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کورنۍ چې د لیستو کې شامل شوي دي واقعا بې وزلې کورنۍ دي. په هرو څو کورنیو کې د کورونه ګوري او د هغوی وضعیت یې اوري بیا ارزوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې واقعا بېوزلي خلک چې اړمن دي هغه لیست کې شامل شوی دی.
د دبليو اف پی یا د خړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دېونی پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خېش په او راځي ولري.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 0042022111415. شمیره بیا وایم 0042022111415.